سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایمو ده ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پاوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپل ټوټر کې لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې شوې دي. امیر خان متقی چې په څلور ورځني سفر تیره جمعه پاکستان ته لاړ، پرونې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه اخیستې. د چین د بهرنیو چارو وزیر چینګانګ وویل هیله من دی چې طالبان په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي او د معتدلو سیاستونو له خپلولو سره لګاونډیانو سره دوستانه اړیکې وساتي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د افغانستان ثبات د سیمې لپاره مهم بللی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي افغانستان د بشري بحران او طبیعي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. دغه دفتر نن په یو ټویټ کې لیکلي اټکل کیږي اقلیمي بدلون به د خلکو پر ژوند نور فشارونه هم راولي. د اروپایي ټولنې د دې دفتر د ټویټ له مخې د وچکالۍ او سیلابونو په څیر د نورو طبیعي آفتونو خطر کولی شي د افغان وګړو وضعیت لا خراب کړي. د اوبو متخصصانو او ځینو څېړنیزو بنسټونو ویلي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخته وچکالۍ تجربه کوي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې په 2021 کال کې ویلي د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 2 متره ټیټه شوې ده. مرستندویو بنسټونو ویلي وچکالۍ او اقتصادي بحران په افغانستان کې د بېوزلۍ سطحه لوړه کړې او دا مهال څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. لازادي رادیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو د تگزاس ایالت د آلن ښار په یو شاپنګ مال یا پلورنځي کې پرون شنبه یو وسلوال سړي په ډزو سره 8 کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د چارواکو په اوله ویلي حمله کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شوی. چارواکو لا هم د قربانیانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو عیني شاهدانو ویلي په قربانیانو کې ماشومان هم شته. عیني شاهدانو ویلي دوی یو بل تن یې هم لیدلی چې یا ظاهراً پولیس یا هم د شاپنګ مال ساتونکی و چې بې سد حالت کې پر ځمکه پروت و. تېره اونۍ هم د تگزاس په کلیولند کې یو کس په ډزو سره 15 کسان هغه وخت وژل چې لومړی یو ګاونډي ورڅخه غوښتنه وکړه چې هوایي ډزې دې نه کوي ځکه ماشوم یې ویده دی. د اوکراین د اضطراري خدماتو د چاودیدونکو توکو شپږ متخصصان د روسیې د توپونو په ډزو سره داسې وخت وژل شوي چې په خیرسون سیمه کې د ماینونو په شنډولو بوخت و. د اوکراین د اضطراري خدماتو ادارې پرون دا خبر داسې وخت ورکړ چې د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په زیاتو برخو کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وغږول شول. او د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا نن یکشنبه جنوبی کوریا ته ورسید. جنوبی کوریا او جاپان هڅه کوي په خپلو کې ډیپلوماتیکي اړیکې په داسې حال کې بیرته ورغوي چې د شمالي کوریا له اټومي ګواښونو او د چین له زیاتېدونکي قاطعیت سره مخامخ دي. د کیشیدا الوتکه نن د سیول پر هوایي ډګر کې ناسته او دا په تیرو 12 کلونو کې لومړی وار دی چې د جاپان یو رهبر جنوبی کوریا ته رسمي سفر کوي. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي او د خبرونو التام ولولئ. په دغه پروګرام کې د سر موجوده ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې د نن د پاکستان د پاوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره کتلی دي. هغه تیره شپه په اسلام آباد کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو سره هم لیدلی دي. په دې اړه به یو مرکه هم تاسو ته خبره کړو.
په دې ټولو ګوندونو باندې د پاکستان د آی اس آی او د پاوز نفوذ دی او دا ورته راوستل شول تر څو پورې هغه ستراتیژیکي او هغه اوږدمهاله ګټې چې دوی په دې منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغسې تعامل له لارې نه یې هم دوی ترلاسه کړي.
په ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې سیلابونه راوتي خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې.
سیلاب راغی، کوټې یې مړنګې کړې، دیوالونه یې مړنګ کړل. زه خپله هم څه داسې سیلاب یې وړلم، ماشومان یې مې وړل، یو څلور ماشومان دي مونږ شهیدان شول. اوس یو څه د بې درکه ده.
د افریقایي واد کانګو جمهوریت کې هم سیلابونه راوتی دي او لکتر لګه 200 کسان تر دې دمه مړ شوي.
ایوی نور ز کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال عاصم منیر سره نن په پاکستان کې کتلی دي. د راپورونو له مخې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز امنیت په اړه باندې خبرې شوې دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر آیس پی آر نن په یو بیان کې ویلي، امیر خان متقی د پاکستان د پوز مشر سره کتنه کې په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. امیر خان متقی چې پاکستان ته په څلور ورځني سفر تللی، تېره شپه په اسلام آباد کې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم کتلي دي. د دې لیدنې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي، متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي خپل استازي خپله وټاکي او ترخوایه افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په اسلام آباد کې د پاکستان، چین او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیرانو له درې اړخیزې غونډې وروسته د طالب او پاکستاني چارواکو او سیاسيونو ترمنځ د لیدنو کتنو دوام. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن رسنیو ته پاستول شوی او معلوماتو کې ویلي چې د پاکستانی پوز لوی درستیز عاصم منیر د دوی د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سیمه ییز امنیت او د خلکو تګ او راتک کې اسانتیا او افغان کډوالو اړوند مسایلو په اړه هر اړخیزې خبرې شوي. بلخوا د پاکستانی پوز د عامه اړیکو دفتر نن سهار خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي، په دې لیدنه کې دواړو لوریو د امنیت د ښه والي په هدف د میکانیزم په پیاوړتیا بحث کړی. د پاکستانی پوز خبر پاڼه کې زیاته شوې، امیر خان متقی په دې لیدنه کې د امنیت د ښه والي په موخه له پاکستان سره ګډ کار مهم بللی او تر خواهی په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ په برخه کې د پاکستان له مرستې مننه کړې. د پاکستانی پوز خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د پوز لوی درسیزې د طالبانو د اوسني رژیم په ملاتړ ټینګار کړی او پر دې هم هوکړه کړې چې د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره خپل منځي اړیکې جاري ساتي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې مخکې تر دې پاکستاني چارواکو په وار وار ویلي چې د دوی خاورې ته ناامني له افغانستانه پیښه ده او د افغانستان امن یې د پاکستان او سیمې امن بللی دی. خو د افغانستان د تیر جمهوري نظام چارواکو بیا په پاکستان دا تور پورې کاوه چې له ترهګرو ملاتړ کوي، هغه دا چې پاکستان رد کړی ده. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې د وزارت سرپرست تېره شپه د پاکستان د سیاسي ګوندونو له یو شمېر مشرانو سره هم لیدلی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسیال زی احمد تکل رسنیو ته استولی پیغام کې ویلي، د لیدنه کې د افغانستان او پاکستان پر ګڼو دوه اړخیزو مشترکاتو سیاسي، تجارتي، ترانزیتي او اقتصادي ګټو خبرې شوې.
دغه راز د ناستې ټولو برخوالو ټینګار وکړ چې د دواړو همسایه هیوادونو د حکومتونو او ولسونو ترمنځ نږدېوالی راسي او په ازادانه ډول دي د دواړو ولسونو لپاره د تګ راتګ زمینه برابر سي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې مولانا فضل رحمان، سراج الحق، محمود خان اڅکزي، ایمل ولی خان او یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو ګډون کړی وو. خو د دې ناستې یو ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ایمل ولی خان وایي، د لیدنه کې له امیر خان متقی غوښتي چې افغانانو ته حق ورکړي چې خپل استازي خپله وټاکي او ترخوا افغان ماشومان زده کړو ته پرېږدي. هغه تېره شپه په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، د ټولې نړۍ د دیني عالمانو د مشرانو اولادونه زده کړې کوي او پکار ده چې افغان ماشومانو ته هم دا حق ورکړل شي. ایمل ولی خان دا هم لیکلي چې متقی ته یې ویلي، پاکستان کې ترهګریزو پیښو کې د افغانستان له خاورې د ګټې اخیستو شواهد ښکاره شوي او اړینه ده چې په افغانستان کې د ترهګرو امن پټنځایونه له منځه یوړل شي. طالبانو د هغه څرګندونو ته ځواب نه دی ویلی، خو وړاندې ویلي چې افغانستان کې هیڅ ترهګر نشته. دا دعوی داسې مهال کېږي چې د جمهوري نظام پر مهال افغان چارواکو او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون خپل یو شمېر پاکستاني ګوندونو ښکاره ویل چې د پاکستان په خاوره کې هغه ترهګر ځای پر ځای دی چې افغانستان کې بریدونه کوي او افغان خاوره یې ناامنه کړې ده.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په پاکستان کې د دغه هیواد پوز له لوی درستی جنرال عاصم منیر سره نن کتلی دي او تر هغه مخکې د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو سره هم لیدلی. په دې سربېره چې د چین او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره درې اړخیزې خبرې هم کړې دي. په همدې ارتباط باندې یو مرکه هم لرو. زموږ همکار مرسلین ارسلا د پاکستان د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د امیر خان متقی د لیدو پر مسله د سیاسي چارو شنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتنه کړي چې د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دریز څومره مستقل او رغنده کېدای شي.
کوم کسانو چې د مترقي سره کتل دي په یو پیج باندې د داخل کو راټولول او هغه هم د بهرنیو چارو د وزیر سره کېنول دا په ډاګه کوي چې په پاکستان کې په ټولو غوندونو باندې د پاکستان د پاوز په ځانګړې توګه د استخباراتو نفوذ کارا دی ځکه کله هم په یو پیج یا په یو صفحه او یا په یو قطار مذهبي غوندونه او قومي غوندونه هغه نه دي سره راټول شوي ځکه د دوی دغه موقفونه هم په تیرو تقریبا څلور سلويختو کلونو کې ډیر زیات د افغانستان په اړه متفاوت و. محمود خان اسکزای او د ایمن ولی خان پلار اسپندیار ولی او دغه نیکه دغه د افغانستان په اړه باندې یو فکر درلود. مولانا فضل الرحمن او قاضی حسین احمد کومر ډله شته چې اوس سراج الحق د دې مشر کوي د دوی فکر د افغانستان په اړه بالي بند و. نو د دې نه دا سرګندېږي چې په دې ټولو غوندونو باندې د پاکستان د ایس آی او د پاوز نفوذ دی او دا ورته راوستل شول تر څو پورې هغه ستراتیژیکي او هغه مهاله ګټې چې دوی په دې منطقه په ځانګړې توګه په افغانستان کې لري د دغه تعامل له لارې نه هم دوی ترلاسه کړي.
د پاکستان د لوی دستیز د دفتر لخوا کومه اعلامیه چې ورکړ شوې ده په دې کې ویل شوی چې د طالبانو بهرنی چار وزیر او د پاکستان د لوی دستیز ترمنځ د ډیورن کرخې د مدیریت او د غرض د ګډ امنیتی میکانیزم د ترهین هیکولو په اړه خبري شوې دي. نو په داسې حال کې چې پاکستان د طالبانو حکومت په افغانستان کې په رسمیت نه پیژني په داسې لوی مسایلو باندې باس او نه هیکول یې څونه اصول دي د نړیوال اړیکو لاړخه
که دولتونه یو بل پر رسمیت باندې ونه پیژني بیا په دې اندازه باندې پروتوکول ورکول دی غیر رسمي هواد بهرنی چارو وزیر یا د ډیپلوماټانو ته زه فکر کوم دا د نړیوالو اصول او د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصول چې د هغه خلاف ورزي ده. نو دغه ټول مسایل ته په کتو سره پاکستان لبده بخته بیا هم دوګانلو بکوي لایوه طرف د نړۍ سره د هغه وختونو لکه په شانګهای غونډه کې چې مطرح شولې لکه په نورو نړیوالو سټیجونو کې چې د نړیوالو خوانو مطرح کیږي چې هغه یو ټول شموله حکومت دی هغه د خزو د کار ازادي او د زده کړو حق دی هغه د ټروریزم سره مبارزه یاد دی ډلو پاړه باندې چې په افغانستان کې اوس شته دی دغه پاړه واضح پالیسی ده که یو طرف ته پاکستان غو طرف ته ولاړ دی لکه د بل طرف هم غوینو چې د دوی خصمانه پالیسی چې دا اوس هم روانه ده او په دغه سکړونو سره داسې پروتوکول ورکول سره زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو حقوق او د نړیوالو اصول او روابطو نقص کوي او دا لوړی ځل نه دی بلکې طالبان قدرت ته رسیدلی دي په بار بار دوی دغه کار تر سره کړی دی او دوی په دغه کار سره په منطقه کې په افغانستان کې خپل ستراتیژیکي منافع او ګټې ویني.
د طالبانو حکومت پلاوی او پاکستانی چارواکو پر اقتصادي او تجارتي مسایلو هم خبري کړي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاسو په نظر اقتصادي او تجارتي اړیکي او راکړي ورکړي څونه متوازن او پر اصول ولاړ دي؟
په دې تیرو څو کلونو کې چې په افغانستان کې د آباد وضعیت د جنگونو دي پاکستان هر وخت دغه حالت نه سو استفاده کړي د زموږ ډیر افغانان چې دغه طرف ته کډوال دي او زموږ ډیر صادرات چې دی لبا د وخت په پاکستان باندې متکی دی واغه هم زموږ د کنهنی زاس حاصلات چې دی یا میوجات او دغه شیان چې دی دا کله د میوه فصل لور سیږي نو دوی بیا خپل دروازې د دې په مخ باندې بندي او چې زموږ کروندګرو تر ډیر لوی ځانونه رسیږي نو دغه د پاکستان کوم توکي چې دی هغه منځنۍ اسیا ته چې دی د افغانستان د لارې نه د ترانزیت کیږي خو لبا د وخت زموږ لارې چې کله کیږي چې کله زی اغه نو یا په تورخم او یا هم په سپین بولته کې تخلیه کیږي او کله د زموږ د حاصلاتو موسم را رسیږي نو بیا دوی زموږ خو باندې چې دا هغه دروازې بندوي نو دغه بیلانس چې دی غیر متوازن دی او زه فکر نه کوم چې په دغه ناستو یا په دغه خبرو سره هم په دې کې یو څه تفاوت رامنځته شي.
د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد چې پاکستان ته د امیر خان متقید سفر او د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو د مشرانو سره د عقد لیدنو کتنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
وربشو ننګرهار ته د ننګرهار ولایت په ځینو ولسوالیو کې د ورستیو سیلابونو د راوتلو په پایله کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه څلور ماشومان مړه شوي او دوه نورې ژوبل دي. سیلابونو د خلکو پخې کروندې هم له منځه وړي او کورونه ورته نړولې دي. سیلاب ځپلي د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ورستیو سیلاب ځپلو ته د مرستو په اړه څه نه وایي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
زخ پلم چې د سیلاب یو لړم ماشومان یې ولې څلور ماشومان د مونږ شهیدان شول.
روح الله نومیږي، د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وړ مشپۍ سیمه کې راوتلي سیلاب څلور ماشومان یوړل چې د دریو جسدونه یې موندلي او یو یې لا هم ترېتم دی. د ځاني تلفاتو په ګډون د کور ودانۍ په کنډواله بدله شوې او د غنمو پوخ حاصل هم د سیلاب اوبو له ځان سره وړی.
بیا له غنه وروسته چې داسې یو شل نن ته نوې تېر شو بولو چې سیلاب راغی، دا کوټې یې ملنګې کړې، دیوالونه یې ملنګ کړل. زه خپله هم چې د سیلاب یې وړلم ماشومان یې مې وړل، یو څلور ماشومان دي مونږ شهیدان شول. اوسه یو چې د بې درکه ده، معلومات یې نه کېږي تر اوسه پره، او هغه درې خو چې د مخه یو ځای کې پراته دي چې ده دغه واقعه په مونږ باندې تېره شوله.
په سیمه کې خلک وایي راوتلو سیلابونو نه یوازې د روح الله کورنۍ ته مالي او ځاني زیان اړولی، بلکې هلته یې یو شمېر نور کورونه هم نړولي. لسګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې تخریب کړي او د خلکو رسیدلي فصلونه د سیلاب اوبو وړي. د کامې ولسوالۍ د خاص کامې سیمې یو بل اوسیدونکی سمیع الحق:
مونږ ته ډېر غټ مالي او ځاني تاوان نه ورسېده، او اوس مونږ په یره کې ما چې موږ زمونږ غم کې او غم زمونږ ونه کې مونږ کېدای شي سین بس ګدی کس نه واړی.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت په خوږیاڼو ولسوالۍ کې هم راوتلو سیلابونو او تیزو بادونو خلکو ته ډېر مالی زیان رسولی دی. د خوږیاڼو ولسوالۍ اوسیدونکي نوید حیدر نن ازادي راډیو ته وویل:
هغه کړی چې تر ډېره پورې د بزګرانو فصلونه پکې د منځه تللي دي او زیات زیانمن شوي دي. عبارت د لوخې د لوی کلی ارغچ وزیر لګډۍ حکیم آباد ادوړونه خیر مینه او ځینې نورې ساحې داسې شتون لري چې پاغې کې په زیاته پیمانه باندې رسیدلو فصلونو د بزګرانو زیانونه اوښتي دي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی جاور رحمان سرګن بیا وایي د کروندګرو اقتصادي وضعیت خراب دی او ټوله هیله یې همدا فصلونه وو چې هغه هم سیلاب ترې یوړل. د له کروندګرو سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
ډېر سخت زیانمن شوي دي، سرونه ورته رسیدلي دي، فصلونه ډېر د منځه تللي دي او غربت ډېر زیات دی. د همکارو موسسو مشرانو هیله ده چې د یادې دکانانو سره مرسته وکړي او دغه مشکلات حل
کړي. د ننګرهار ولایت په ګشتي ولسوالۍ او خپل د جلال آباد ښار په بیلابیلو ناحیو کې هم د سیلابونو د راوتو لامل خلکو ته د زیانونو د وختو خبره شوې ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت څخه زیانمنو ته د مرستو رسولو او د وروستیو سیلابونو د راوتو په پایله کې د وختو مالی او ځاني زیانونو په اړه وپوښتل، خو چارواکو یې ځواب را نه کړ. د ویلو ده چې تیر کال هم په افغانستان کې سیلابونو افغانانو ته پراخ مالی او ځاني زیانونه واړول چې تر ننه یې خلک د ناوړو پایلو له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردم. ازادی رادیو سروسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
وربشو د افریقا کانګو جمهوریت ته هلته د کانګو په جنوبی ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو او د ځمکې خوېدنې په پیښه کې د مړو شمیر تر 200 کسانو زیات شوی. په اغیزمنو سیمو کې د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. د کانګو په گاونډي واد روونډا کې بیا د سیلابونو له کبله نږدې 130 کسان مړه شوي دي. تفصیل په دغه رپورت کې.
په کانګو جمهوریت کې چارواکي وایي تر سیلابونو او د ځمکې خوېدنې تر پیښو وروسته ګڼ کسان لا هم ورک دي. زیات زیانونه په کهاله سیمه کې خلکو ته اوښتې دي. په دې سیمه کې یو محلي چارواکی توماس بیکنګ نن یکشنبه خبرلانو ته وویل چې تر اوسه د 203 کسانو مړی پیدا شوی او د نورو د پیدا کولو عملیات روان دي. ورستوی طبی آفتونو یوی زیانمنی سوی جنتیلا نداگی جیمانا د فرانسې خبری آژانس ته وویل:
نور زه کورنۍ نه لرم او نه هم سرپناه را پاتې ده. اوس باید ځان ته د بیدېدو ځای پیدا کړم. پوهیږم چې میړه مې ژوندی دی، خو ټول ماشومان مې مړه شوي دي.
په نیاموکوبی کلي کې بیا په سلګونو کورونه ویجاړ شوي او د ژغورنې کارکوونکي د مړو د موندلو عملیات پر مخ بیایي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو کارکوونکی اسحاق هابا مونګو د ژغورنې د عملیاتو د ستونزو یادونه کوي.
na tuko tunawazia ke na zenye zilienda mumai.
فکر کوم په سین کې بزیات مړی پراته وي تر درې ورځې وروسته به په سترګو ښکاری او اندېښنه لرو چې له دې وضعیت به څنګه تیریږو د مړو لپاره زیاتې خلطې نه لرو د هغو کارونو لپاره چې کوو یې بودیجه هم نه لرو او دا تر ټولو لویه ستونزه ده
د کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کیبو کې سخت ورشتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیلابونو د بهېدو سبب سوي او ګڼ کلي زیانمن کړي دي پورسته ورځو کې د یوګانډا او کینیا ځینې برخې هم د سختو ورشتونو شاهدان وي تیر اونۍ په رواندا کې چې له کانګو سره پر پوله پروت سیلابونو 190 کسان مړه کړل
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو روزګان ته په روزګان کې دی وی کورنۍ سل په بخښنه سره په روزګان کې داسې کورنۍ هم شته چې په یو کلی کې البته چې لږ تر لږه سل کسان نابینا دي دغه کورنۍ د دهراود ولسوالۍ کې دي او ویل کېږي چې د راپورونو له مخې دوه پرله پسې نسلونه په سترګو څه نه ویني د دغې کورنۍ مشران وایي ازادي راډیو یوازینی راډیو ده چې د دوی غږ رسولو لپاره ورغلي خو دا کورنۍ د خپلو ځانونو لپاره خواړه څنګه تیاروي او نور کارونه څنګه مخته وړي په دې اړه باندې جزئیات په دغه رپورټ کې
په سترګو دا نابینا کسان د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ د میاندو په سیمه کې ژوند کوي د دې شمیر اوس نږدې د یو کلي په اندازه دی او نږدې د دغه یو کلی ټول کسان په سترګو نابینا دي د دې شمیر تر سلو زیات دی ټول د یوې کورنۍ دي او دا څلورم نسل دی چې له موره پیدا وي او نابینا وي که څه هم د دې شمیر اوس د یو کلی د خلکو په اندازه دی او دا څلورم نسل دی خو تر اوسه پورې هیچا ورسره مرسته نه ده کړې او ازادي راډیو یوازنۍ راډیو ده چې د دوی تر کلي په لومړي ځل ځان رسولی څو د دې ژغ تر نورو خلکو ورسوي د دې کورنۍ مشران وای دوی د افغانستان په یو شمیر ډاکټرانو ګرځېدلي خو وایي شی ورسره نه ده سوي
ورور نوم یې عبدالحکیم زه به تقریبا د 40 کال یم دا زموږ ناروغي چې د ورور زه درېم پړاو یم یعنی نیکه مو پلار مو زه نو هاینده نسل چې موږ یې هم دغه سي پړاو په پړاو روان دي موږ د دې تداوی د پاره ورور تر کابل پورې په کندهار داسې بعض بعض ځایونه موږ غوښتي دي نو ډیره ته وایي چې دا دغه ناروغي د نوروي وبول کې چې شبل دا ناروغي د دچ نو دولتو ته ولر نسی موږ نس کوله
هم یک مطلب جان د روزګام لا د جراوت لسوري د میاندو د کریا وسیدن کین نور جان مر مشکل دغه دی چې موږ د ګر کورنۍ مثال داسې پستر ګان محبوب یا محلول جوړ نو تقریبا چې دا د مسل کس پکې نو دا شي د اول شپې څخه بیا راځي د رسمي ژرتو په نزدکه د 15 شپږ کال باندې په دوه ستر ګرول نه بنا په دا ناروغي پر ژوند ځان کوم مرسته دا مشکلات بیا ښکړي چې کوم موږ دا د بل ته لاس مو ته چا مثال نو شپږ ورځې ژوند د بل په لاس کې کې چیرغه موږ سره همکاري ونه کړو مشکل دا نه محدود پاتې موږ سره ورو کې چم خیر وکوا وکنه کار دغه سپات دی
د دې کورنۍ ټول غړي وای د دې تاګه او خوراک پر مهال او په نورو برخو کې د یو چامر ستارت چالري او د مرستې پراته هیڅ هم نسی کولای په سترګو د دې نابینا کورنۍ غړي وای د دې سره تر اوسه پورې هیڅ یو چامر ستنه د کړي او راتلونکي نسل هم د سترګو د جید مشکل لري دی غوښتنه کوي چې راتلونکي نسل دی وژغورل سي
محمد ریم دی د میندو د کلی وسیدونکو یم د دغه ټوله مېبینو د دغه کورنۍ سرپرسته ما هغه مو سو صدا غشتنه ده چې کومک سره وسی او دا مو غشتنه ده چې دغه انسانان چې دی د باید وګوري چې کدی کار کولای شي په ډاکټرانو په دغه کې دلته د مخنیوي وسی کې نس کولای مثلا د داس کومک وسی خارج او بلی خواته د مواسي چې د مخنیوي او دغه مرز برک سی ګسر کې د انسانان چې دی په تکلیف اخته دي وسل کا سدي سبب زر کا سی
د پسترګو د جینا بنا کورنۍ دردونه بلان نور هم ډیر سی ځکه دوی زیاتوي چې اوسور سره څوک دوستی نه کوي او دوی اړ سوي دي چې په خپلو کې سره دوستی وکړي بلخوا ډاکټران وایي چې د دې د کورنۍ د غړو د یو شمیر کسانو درملنه ممکنه ده او د غراز راتلونکي نسل هم ممکن وژغورل سي په دې اړه مو په اورزګان کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر ضیاءالرحمن نیازی پوښتلې دي
نو دوی دغه تاریخچه چې موږ واخیستله او دوی چې دا کوم لکه معلومات حاصل کړه دا د سې کنجنټل افات دي دا ناروغي چون کې دا خو هغه کم معلومات چې موږ کوو دا خو ډیر زیات کسان دي، تقریبا 160 نفر دي. نو دا چې بیا مطلب لکه زنانه ودیږي یا هم د نارینه و لپاره په نورو ځایونو کې هغه کې خځه کې، نو دا د راتلونکو اولادونو لپاره ډیر مشکلات پیدا کوي، ځکه چې خدای نه خاصه مکمل یو منطقه به داسې د سترګو مشکلات سره مخ وي. نو زما په نظر باندې د ټولو نه بهتره دا ده چې کم هغه لکه په اصطلاح خیریه موسسات چې دي هغوی باید په دې برخه کې ډیره مداخله وکړي. خو نن سبا چې تبابت ډیر پرمختګ کړی نو امکان لري چې دغې ناروغۍ درملنه وشي، خو اکثره کم لکه ولادي افات چې دي د هغوی درملنه یو څه مشکله وي، ځکه چې دا لکه جنټیک افات دي. دغه کومه ناروغي چې دوی لکه پیدا کړې د دغه لکه په دقیق ډول باندې تشخیص صورت ونیسي.
پسترګو د دې نابینا کورنۍ ټول غړي په یو رقم نه دي، یو شمیر پکښې کې څه اندازه پسترګو څه لیدلی سي او یو شمیر نورې بیا پسترګو هیڅ هم نه سي لیدلی او د بل د لاس محتاج دي.
د مصنوعي ذهانت یوستر ساينس پو لخپل دند استعفا کړی. جیفری انټن وایي مصنوعي ذهانت په وحشتناک ډول پرمختګ کوي او ویره لري چې انسانان څخه به ټول کارونه واخلي. جزئیات په دغه ریپورت کې
د کمپیوټر ساينس پو جیفری هنټن چې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس پلندر بلل کیږي په ګوګل کمپنۍ کې له دندې استعفا وکړه او په دې توګه د مصنوعي ذهانت د خطرونو په اړه خبرداري ورکړه. شغل هنټن چې د مصنوعي ذهانت د اساسي ټکنالوژي مخترع دی له نیویارک ټایمز رسپانې سره په مرکه کې خبرداري ورکړ چې د مصنوعي ذهانت پرمختګونه د بشر او بشري ټولنې لپاره جدي خطرونه لري. د وویل مصنوعي ذهانت له 15 کاله پخوا سره پرتله کړئ، دا توپیر په نظر کې ونیسئ او بیا فکر وکړئ چې که په دې ډول وضعیت روان وي نو راتلونکی وحشتناک دی. د شغل هنټن په وینا مصنوعي ذهانت د ډیجیټل ټکنالوژي د سترو کمپنیو ترمنځ د سیالۍ له کبله په بیساري سرعت د پرمختګ په حال کې ده. ډېر خلک به کار له لاسه ورکړي او د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په وسیلې به بدل شي. د ټینګار کوي ډېره سخته ده چې د مخربو کسانو له لوري د ورانکارو چارو لپاره له دې ټکنالوژۍ څخه د کار اخیستو مخه ونیول شي. ګوګل او د چټ جی پی ټی جوړونکي کمپنۍ اوپن ای آی چې د مصنوعي ذهانت په ټکنالوژي کار کوي له تیر کال راهیسې د داسې سیستمونو په جوړولو کار پیل کړی چې د انټرنیټ له نړیوالې شبکې څخه ډیر زیات معلومات ترلاسه کوي او کار ورڅخه اخلي. شغله هنټن وای د سیستمونو له دې کبله چې ډیر معلومات تحلیلولای شي د انسان ذهن ورپسې نشي رسیدای او شایي کوم کار چې مصنوعي ذهانت کوي د انسان د ماسخو تر وړتیا ډیر شوي. د جیفری هنټن په باور مصنوعي ذهانت به له انسان هم سخت او هم اسانه کارونه واخلي. د سشکال په مارچ میاشت کې ایلن ماسک او د ټکنالوژي د یو شمېر نورو سترو شرکتونو خاوندانو اعلان وکړ چې د مصنوعي ذهانت د پراختیا چارې دي تر یوې مودې پورې ودرول شي.
ازادي راډیو ته واغیست بیا هم یو جالب ټکنالوژي په اړه ریپورت لرو. دا چې ګوګل په یوه نوې ټکنالوژي کار پیل کړی چې په ایمیل او نورو برخو کې مو د پاسورډ لاړتیا خلاصوي. دا چې دا څنګه کار کوي په دغه ریپورت کې به جزئیات واورو.
ګوګل د پاس کی په نوم له یوې نوې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د تنشتې شوی چې د پاسورډ اړتیا پای ته ورسوي. ډېر خلک له پاسورډ په دې په تکلیف دي چې هېری شي او یا یې دومره ساده جوړوي چې نورې په اسانه موندلی شي. له کله چې ایمیل رامنځته شوی خلک له دوو نومونو پاسورډ او یوزر سره بلد شوي. ځینې خپل پاسورډونه په یو ځای کې لیکي خو ځینې دومره ساده پاسورډونه انتخابوي چې هکران په اسانه موندلی شي. اوس ګوګل د خلکو د دې ستونزې د کمولو لپاره د یوې نوې ټکنالوژۍ په وسیله د هکرانو او درغلګرو مخه نیولې ده. که تر اوسه پورې مو له پاسورډ څخه کار اخیست د دې ایسته به له پاس کی څخه کار اخلو. پاس کی څه شی دی؟ دا هغه سینسور ته ورته دی چې په ځینو موبایلونو کې شته او د ګوتې په نقشه موبایل پرانستل کیږي. خو په دې کې توپیر دا دی چې یوه نقشه د کاروونکي په وسیله لکه موبایل، کمپیوټر، لپټاپ او آیپاډ کې ډاونلوډ کیږي او کاپی په ګوګل کې اپلوډ کیږي. د ټکنالوژي ته د اپل، ګوګل او مایکروسافت له لوري په ګډه انکشاف ورکړل شوی دی او اوس د پیپال او ای بی په شان ځینې کمپنۍ ورڅخه کار اخلي. ویل شوی چې وی مودې ته اړتیا ده چې دا ټکنالوژي عام شي او ټول خلک ورڅخه کار واخلي. خو ګوګل وای دا نوې ټکنالوژي یا پاس کی د پاسورډ د پایته رسیدو معنا لري. د ګوګل پر اساس پاس کی لا په لومړیو پړاوونو کې دی او یو موده وخت غواړي چې په ټولو اپلیکیشنونو او ویب سایټونو کې په پراخه پیمانه وکارول شي.
وخت په افغانستان کې څلور نیمې شوې د مازیګر ورزو لنډو خبرونه ده. د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوز له لوی درستی جنرال عاصم منیر سره کتلی. دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سیمه ایز امن د خلکو په تګ راتګ کې د اسانتیا پر برابرولو او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. متقی په پاکستان کې دی او هلته بیګا د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوندونو له مشرانو او تر هغه مخکې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم ګډون کړی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي افغانستان د بشري بحران او طبیعي آفتونو له اړخه له تر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د امریکا د متحدو ایالتونو د تگزاس ایالت د آلن ښار په یو شاپنګ مال کې پرون شنبه یو وسلوال سړي په ډزو سره اته کسان وژلي او نورې ټپیان کړي دي. پولیسو وروسته دغه کس په ډزو سره وژلی دی. او د کانګو جمهوریت په جنوبي ولایت کې وو کې چارواکي وایي د سیلابونو او د ځمکې ښویدنې په پیښو کې د مړو شمیر تر 200 زیات شوی دی.
د آزادی میلمه
یو غزل دی. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلی لاسونو سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دی هم کړي ملګرتیا. دا دوړه چې لزغلنده آسونه سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونو سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چی کم ساړه ګوره لپیرړو لباسونو سره ځي. نظیره له لاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم لاو د سنو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نظیر احمد نظیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اورېده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوي شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته وایست چې کوم ځای کې زیږیدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږیدو نیټه ډېر وخت چاته یاد نه وي. خصوصا موږ خو هم دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به پوښتنه وکړه له څه وخت زیږیدلی یو، تخمینی به یې ښوده. نو تخمینی چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډایرېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو
عمر می د وردګو ده پلار می د لوګر دی یو څو وخت می کلی کې تیر کړی زګیدلې کابل کې ام بیا د جنگونو پر وخت کلی تتللی یو بیا می تراتم ټولګی ته کلی کې زده کړې کړې بیرته کابل ته راغلم تقریبا لاس کال کې چې اروپا کې ژوند کوم
څو وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې باندې
د سوي چې زما اورور زمانه مشر دی هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شاونه ډېر نه پېدم هغه په ووم ټولګي کې و د ووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېرو ښه شعرونه وو بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل د هغې کتاب به مې لوسته پښتو به مې لوسته نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو یا به یو شعر لوستو یا به یو ادبي ټوټه لوسته دغه ډېر مهم و نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي کېدلی شي زه یې جوړ کړم نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زه یې کولی شم شعر ولیکم بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه بیا وروسته چې کابل ته راغلم بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده هغې ته ورغلم په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست نوم یې واخیست خو شعر نوبت راته ونه رسید خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ماته هغه خبره نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی خو شعر مې ډېر لیکلی
مننه نظر صاحب ستاسو په لیکنو ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ماشومان لرئ په کوم ځای کې اوسیږئ
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم اشرف مې مشر زوی دی اسرا مې کشره لور ده او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم
دا سمې اوریدلې نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرخه راکښ سوې ده سرحدي کرخه همداسه ده
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نور هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي زه په بلجیم خبره کې اوسیږم خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغه څه پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په وخه کې امکانات خوي کله سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغه هیواد ته ځو او کوم چې د هیواد کې دی ته ځو نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله عام د خوشاله احساس راکوي عام د خفګان او عام د هیلو احساس راکوي چې امکان لري زموږ هیوادونه هم دغسې حالت ته ورسیږي البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی
کله کله د شاعرانو دغه سی یو حساب لري چې یو شی به ډیر تاثیر پې وکړي خو ضرب هغه د کلم څوک ته نه راځي دوی ما باندې ډیر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم کېدې چې خبرو کې مې د ډیرو دوستانو سره یاد کړې وي
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ که څه هم د هالند د سرحد په 500 متره کې ژوند کوئ او روزمره کولای شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ کار مو په کوم ځای کې دی
کار مې په بلجیم کې دی خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتر شاوخوا لري دی کار ته کله کله او بسکیل باندې زما موټر کې ترین کې ټولو کې زما خو کار می د مهاجر وزارت سره دی، دلته د هغه کسان هغه تنکی ځوانان چې عمرونه یې د څوارلسونه تر اتلسو کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی، چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکی ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریه او عراق او اریتریا او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډېر افغانان هغه کورنۍ ولام دي او هغه کسان دي چې عمرونه د اتلسونه لوړ هم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې اتلسونه ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم، داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځنی دوه ورځنی پروګرامونه دي، دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي، په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي، البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي، او دوی هغه کوم هدف چې دی هغه چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسي، دا ستاسو مطلب دی؟
وو دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده، دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم، دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویو لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره د ټولو دپاره د درس مسله ده، او د دې تر څنګ د دواړو دپاره د خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د اتلسونه ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي، څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. کنه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بیله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري، یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو، ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سر صلیب برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم، او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلفو هیوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیرسنه لپاره ده چې د اتلسونه ټیټ عمر او تر څوارلسونه لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي، باقي کې نجونې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي، له اتلسو کلونو کم عمره د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دي، کالکان دا په ماشومانو کې راځي، دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري، دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډېر وخت ځوروي، کله کله دومره وځورېږم چې زموږ د کار نور همکاران هم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو ته هر څه ویروو، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډېر ځورېږم، زه نه پوهېږم، کله چې کور ته لاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لرې کېدای، یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هیواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي. او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شیر د طریقې وی یا یا ټولنیز مسلې وی ما ډیر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم وخت ورته ورکوم، زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و، هغې د هیچ چا سره راشه درشه نه درلوده، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کولو د باندې نه راوت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې، ده فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي. دا یو باور و چې کمزوری باور و، او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ، روان و ما را پسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي، هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډیر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم. د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نه شي کولی. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه، نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا په خپل همت باندې ماورولی شو، هغلته چې دومره همت کړی دی. دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم، بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کمره راسره وه کې مېښوده، پیل مې د دې نه وکړ. دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې، دا د سندرو سره مینه لري. را مې وست، موږ د خپل ځای کې ځانګړی د دې مهاجرو دپاره سینما لرو، د سینما ته مې را وست. ما راشه ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم، بېرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو. که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي و، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي و، زما داسې پلان و چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شي. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمن سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېری وړې یادښتونه دي او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما او خو تر ډېره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کوم پیل کړی دی او کوم مواد ورته ټول کړی ک په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي؟ البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرحه هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخیستی د ماشومتوب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلې، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولې زه نه یم ورته توانېدلې. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کېدلی شي دا یو بل ډول وي، کېدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی په دې باندې مایان یو که نه، دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه به ماته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دواړو نورو برخو چې دا پخوا مې لیکله چې دا توس پکې ولاړ یم، د دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې دا دواړه سره مرورېږي. دا برخې
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینه مسلې راشي زه وتوانېږم، چېره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلې شي ډېر زر شي، کېدلې شي میاشتې وخت ونیسي. او هیله لرم چې زره بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخه ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعرۍ ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډېره پورې یو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډېره برخه زما نظمونه دي، نظمونه زما تر ډېره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کېږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته پکې، دا یوازې د پخواني تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډېر مرګونه کېدل او پسرلی به چې شو موږ به نوي کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنې که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلي دي، زما خپل تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري، د دې په باب راته وایست.
آزاد شاعرۍ چې کاوه ما په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدلی شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کېدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زېږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکار معرفي کېږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي او څوک پرې راشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پرې راشي یا توپان پرې راشي او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. دغسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کوم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کوم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما پسې د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تنار ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماتې د مرګ نوم دی. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نظیر احمد نظیر، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې راسره وئ.
لال یو گل